دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده درنړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساس پام را اړوم
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا الکتورل کالجونه یا ټاکنیس پلاوی نن ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن رسمن د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره کوي د هر ایالت د ټاکونکو پلاوی پایلې واشنگتن ته استول کیږي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به پکې هم حاضر وي شمیرل کیږي د امریکا د اساسي قانون لمخې ولسمشر باید د ټاکنیزو پلاو په اکثریت رایو چې ورته د 220 رایو حد ټاکل شوی و ټاکل شي که هیڅ یو کاندید اکثریت رایو ونه ګټي د استازو جرګه صلاحیت لري چې په دغه اړه پریکړه وکړي بایدن ل خپل سیال ډانلډ ترامپ 2 میلیونه زیاتې رایې ګټلي خو د خلکو رای د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وي د روان کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټاکنیز پلاوي رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوختي چې اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ د ټاکنو د پایلې له منلو ډډه کړي او د درغلۍ په اړه یې بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړي امریکایی چارواکي وایي د دوی په ګمان روسي هکران د امریکا څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي د دغه شورا ویان جان اولیوټ ویلي حکومت د دغو هکرانو د پیژندنې او د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره اړین ګامونه اوچت کړي رویټرز او واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دغه سایبري بریدونه د روسیې د حکومت هکرانو کړي دي روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې ورته ادعاوې رد کړي دي د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې مرکچی پلاوی د سولې اجنډا د څرنګوالي په اړه د حکومت مشرتابه او سیاسيونو سره د مشورې لپاره نن له دوحې کابل ته ستنېږي د مرکچی پلاوی ویغړې حبیبه سرابي خبریالانو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې په تیرو میاشتو کې د طالبانو سره د سولې د اجنډا د عناصرو په اړه خبرې کړې دي او مرکچی پلاوی د رخصتۍ نه بلکې د مشورې کولو لپاره کابل ته ځي د دې مخکې د افغانستان د حکومت د سولې مرکچی پلاوی او طالبانو په یوې ګډه خبرې پاڼه کې ویلي چې د سولې خبرې د جنوري تر 15 نیټې پورې ځنډول شوې دي د حکومت د پلاوی یو بل غړي نادر نادری ویلي چې د دواړو خواوو د هوکړې پر بنسټ د سولې خبرې به د روانې جنوري پر 15 پیل شي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې میاشتې وړاندې په رسمي ډول د قطر پلازمینه دوحې خار کې پیل شوې وي روانه اونۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه د افغانستان په داخل کې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای نړۍ په افغانستان کې سوله غواړي خو خپل شرایط لري محمد هانی پتمر وای نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او اوربان ته لاره هواره کړي او د افغانستان له هغې سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي اتمر نن ولسی جرګې ته د جنیوا کانفرنس په اړه په خپلو خبرو کې وویل نږدې نوي هیوادونه او سازمانونو چې په دغه کانفرنس کې یې ګډون درلود خپلې مرستې د افغانستان په سولې پورې تړلي او ویلي دي چې له داسې افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي چې ولسواکي پکې حاکمه وي او د بشر حقونه د بیان ازادي او د ښځو حقونه پکې وپالل شي اتمر زیاته کړه چې نړۍ به له هغې سولې څخه ملاتړ وکړي چې پایله یې د افغانستان د خلکو په ازادي ارادې باندې ولاړه وي تاسې له امریکا غږ د دې ساعت خبرونه اوري په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 1.2 میلیون او په دې وایروس د مړو شوي شمیر تر 1 میلیون او 6 لک اوختي نن په کرونا ضد واکسین بار لومړی کانټینرونه د امریکا 145 روغتیایي مرکزونو ته رسیدي په کرونا ضد واکسین لومړی بار د لاري د پراخ استفادې لپاره پروند میشیګن د درمل جوړولو له یو لوی کارځای څخه بیلابیلو خارونو ته روان شوي د فایزر کمپنۍ د واکسینونو لیک د امریکا په تاریخ کې د واکسینو د لیک د ترټولو پراخ کمپاین ګڼل کیږي تمه ده په لومړیو کې دغه واکسین 3 میلیون دوز بیلابیلو سیمو ته ولېږدول شي او لومړیتوب هم روغتیایي کارکوونکو یا هم په عمره کسانو ته ورکړل شي د امریکا په متحده ایالاتو کې تر اوسه په کرونا وایروس شاوخوا 300,000 کسان مړه شوي دي خو د کرونا وایروس ضد واکسین خبرون د کرونا وبا د مخنیوي لپاره خلکو ته یو هیله ورکړې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما نوې راپور چې د دسمبر په 2 منېټه خپور شوه وای په افغانستان کې خزه او جنې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. دا راپور څو ورځې وروسته له هغه چې په جنیوا کې د افغانستان د 2020 کانفرنس پر مهال نړیوالو افغانستان د نړۍ له هغه هیوادونو چې د خزو پر وړاندې پکې تر ټولو زیات تاوتریخوالی موجود دی یو بلل خپور شوه دی. د افغانستان د خزو چارو وزارت هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د پیښو موجودیت مانی. وزارت وایاند رویا د ادرس وای په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي وزارت 203 پیښې ثبت کړې دي. د ادرس وای چې د یادو پیښو زیاته برخه یې فزیکی تاوتریخوالي ده. د کندوز د ولایتي شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسی پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن رسنوی ته وویل چې تیر شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاڅون کوونکو پر پوسټې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیری او اته سیمه ایز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د ایوبی په وینا په وژل شویو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قومندان هم شامل دي. بلخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وای چې په دې برید کې ولس دولتي سرتیری وژل شوي او څلور نور یې ټپیان شوي دي. د کندوز امنیتي او ملکی چارواکو تر اوسه دغه برید او په کې د اوختي مرګ ژوبلې دی دا او په اړه څه نه دی ویلي. وروسته خبر داده چې هلمند کې د محمد الیاس دای په نوم د کرکټ 15 شوریزه سیالي پیلېږي. د دغه سیالیو تنظیمونکی ګلاغا نوید وای دغه سیالي د بیان د ازادۍ د قربانی الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبې په ورځ په لخګرګا کې پیل شي. د ازادۍ رادیو خبريال الیاس دای څخه باندې یو میاشت وړاندې په لخګرګا کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. داو د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر اونۍ کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورونا د ویروس مثبت پیښې کم وي مګر په کوچنیو ښارونو کې زیات وي. بل پلو د عامه روغتیا وزیر په افغانستان کې د کورونا د ویروس د دویمې څپې د مهارولو لپاره د مرستندویو هیوادونو نه مرسته غوښتې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راغلې ده.
د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغانستان کې د وړ میونه پر تله تیرونه د کورونا وایرس د مثبت په پیښو شمیر کم وو.
تیرونه چې نه حاصل وختمه ونه کیږي په ټول افغانستان کې د 1211 تنانو معاینات د کووید 19 مثبت ول، یعنی په یو هفته کې مونږه 1211 واقعي درلودل او په دې هفته کې په نه حاصل وختمه هفته کې 15 نوی پتعداد مړینې مونږ درلودلې. که چیرته اته څلوېښتمې هفتې سره مقایسه کړو نو د مثبتو واقعاتو تعداد هم لږ کم شوی ده او د مړینو تعداد هم خوشبختانه په نه څلوېښتمه هفته کې نسبت اته څلوېښتمه هفتې ته کم شوی ده.
خو ښاغلی سمسور ویل چې د لوی ښارونو پرتله په کوچنیو ښارونو کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې زیاتې وي.
په لویو ښارونو کې لکه کابل، هرات، ننګرهار، کندهار کې واقعیات په تیره هفته کې دا ښیي چې په کمېدو دي، مګر په نورو ولایتونو کې لکه خوست، سمنګان، بامیان دلته واقعیات په ډېرو دو دي. نو د وزارت د صحت عامې توصیه ټولو وطنوالو ته دا ده چې له ماسک نه استفاده وکړي، راشه درشه د خپله کمه کړي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دې نه ځي او خپل لاسونه دې مقررا ومینځي.
روانه اونۍ په 2 اونۍ ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس وبا خپره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د سپیش پیرنې ښیي چې دغه وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې ټول 9,300 پر کورونا اخته شوي، چې دغه شمیر 1,915 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 3,310 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت په تیرو 30 ساعتونو کې په 13 ولایتونو کې د کورونا وایرس 211 نوي مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د یوې نیمې میاشتې راهیسې چې افغانستان کې د کورونا وایرس دوهمه څپه خپره شوې، ورسره په دغه هیواد کې مثبتې پیښې هم زیاتې شوي. د کورونا د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته په روغتونونو کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر هم زیات شوی دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیال آوائند ماسوم جیپری ویچی روخته توکو تدارتی در زیتی دول عمله دامی روخته وزیر احمد جواد عثمانی تیر ورز در ویدو کانفرانس لاری در نرایوال طولنی ناسال سر پا خبر که لاغوی در مرستی گفته نکلی.
در این نشست وزیر ساتومی افغانست
با ده ایناسته که دامی روخته وزیر در کرونا ویروس در دوهم چپه سره در مبارزه پا برخه که دامی روخته وزارت در کرونا و فعالیتون پا مرکز او ولایتونو که پروختونو که در ناروغان و درملن لپاره د امکاناتو د برابرولو په روغتیایي سکتور کې د کورونا د تشخیص لپاره د دولتي او خصوصي لابراتوارونو د شمیر د زیاتېدو یادونه وکړه او هم د کورونا وایرس د واکسین د چمتو کولو په برخه کې د نړیوال ټولنې څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
مردم افغانستان شدن
افغان حکومت وایي چې نړیوال ټولنې ورسره ژمنه کړې چې تر راتلونکو دوه کلونو به په بېلابېلو پړاوونو کې د افغانستان 40% نفوس ته د کورونا ضد واکسین برابر کړي. افغان حکومت تمه لري چې د کورونا د واکسین لومړۍ جوپه به تر راتلونکو شپږو میاشتو افغانستان ته راورسي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د افغانستان سره د بشري مرستې زیاتې کی او د کورونا د وبا له کبله دی دغه هیواد ته د رسیدلي زیان په کمولو کې کومک وکړي. د ژنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین د رپورټ خلاصه نظرانه یوسفزی لولي.
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د چارو د پاره ویان جنس لارکی وایي چې ملګری ملتونه 1.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې راتلونکي کال په افغانستان کې 14 میلیونو کسانو سره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. هغه وویل دا د تیر کال په پرتله 2 ځله زیات شمیر دی او دا دومره زیاتوالی د کرونا د وبا له کبله راغلی دی. اوس مهال موږ د دغو پیسو نیمایي لرو چې په ژمي کې د افغانانو سره مرسته وکړو. ژمی را روان دی او موږ 1.1 میلیون ډالرو ته ضرورت لرو. په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو جګړې د ملک او خلک سخت ځپلې دي. په میلیونو کسانو به کور کړی او نورو ملکونو ته پکړه او په افغانستان کې د نننې د خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی. ملګری ملتونه وایي چې هغه هیل لري چې د افغانستان د سولې لپاره روانه خبرې به کامیاب شي. لارکی وویل چې د سولې لپاره دا ضروری ده چې په دغه خبرو کې ټول خواوې شامل وي په خاصه توګه جنکی او مېرمنې. مرکی وایي چې د جنگ د آفتونو علاوه د افغانستان خلک به د طبي افتونو او د اقلیم د بدلون د بحران سره هم مخامخ شي. هغه وویل چې د تیرو 40 کلونو د افغانانو لپاره د ژوند معنی یوازې ژوندۍ پاتې کېدل. هغه وویل د افغانانو وضعیت د کووېډ-19 وروسته لا نور خراب شوی دی. د کورنیو د ژوند د ضرورتیاتو د پوره کولو لپاره د کورنیو عاید د منځه تللی دی او د ژوند اړتیاوې زیاتې شوې دي. نیمای افغانان ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو نه کم دي د سوې تغذیې سره مخامخ دي او د ژوند خوندي کولو لپاره علاج ته ضرورت لري. لرکی ویل چې خوراکي شیان او صحي خدماتو ته لاسرسي اساسي ضرورتونه دي. هغه ویل چې د بشري مرستو ټولنې په افغانستان کې د ګواښونو باوجود د ضرورتمندو سره مرسته کوي. روان کال د بشري مرستو کارکونکو 8 میلیونو کسانو سره بشري مرسته کړې ده.
کورونا یو ساري مرستې او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو. هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو. د ټوخي او پرنجي په وخت دسمان او یا څنګل خولی ته ونیسو. د کور بې ضرورت په هر ونوځو او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار یم.
بیگام ماسختن محل د لغمان د علی شنگ په ولسوالۍ کې د طالبانو او د حکومتي قواو ترمنځ په جګړه کې 15 ملکی وګړي او 1 محلي پولیس وژل شوی او 9 ملکی وګړي ټپي شوي دي. په دې حق لنور تفصیل د امریکا غږ د خبريال زبیح الله غازی نووري.
د لغمان په لیشان کې د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه تیر ماخام پیل شوې و چې د اسلام آباد کلی کې پر وکاله د هوان مرمۍ لګیدلې ده چې ملکیان پکې وجل شوی او ټپیان دي. د لغمان د والی ویان اسد الله دولت زیوی په بیګانی جنگ کې د طالبانو یو مهم قومندان هم وجل شوی او په یو کور د طالبانو لګیدلې مرمۍ درې ملکیان هم وجل دي.
پر محل ختم رحمت شوی چې د وسوال طالبانو مهم غړی عبدالملک وژل شوی په ګډ شمېر نورې ټپیان شوي دي. دغه ورځ وسوال طالبانو له لورې د هوانی او مرمۍ اسلام آباد په سیمه کې په یو کور لګېدلې. متاسفانه چې دوه نارینه او یوه نجلۍ شهیدان شوي دي او نه نور چې دي کې نجونې او مېرمنې او نارینه هم شامل دي. دا مې سلام ولایتي روغتون ته ټپیان انتقال شوي دي.
که څه هم چارواکو د ولسی خلکو په کور لګیدلې مرمۍ د طالبانو بللې ده، خو ځایي اوسیدونکو وایي دا لا نه ده معلومه چې لکه مارخه ایشتل شوې ده. ایوي حکومتي سرچینې امریکا غږ ته تایید کړه چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ مخامخ ډزو کې درې ملکیان چې پلار او زوین پکې شامل دي وژل شوې دي. سرچینې وایي جګړه کې یو محلي پولیس هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. خو دواړو خواوو په ډزو کې ځینې ملکیان هم ټپیان شوي او طالبانو د حکومت یو هایموي موټر ته مور اچولی دی. ولسی خلک وایي د علی شنګ حالات ورځ تر بلې بدتري دوري او حکومت پکې د لنډ وخت لپاره عملیاتو کې خو ګټلې سیمې ونه ساتي او بیرته پیدا طالبانو ولکټینګ شي.
لغمان ولایت علی شنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو مخالفینو او عملیاتو جګړو ترمنځ جګړه وه. په اول خو موږ د دوه لورو څخه وایو چې ملکی وګړو ته ډېره پاملرنه کوي تر څو پورې دوی په جګړه کې هغوی شهیدان یا ټپیان نشي. حال دا چې موږ په علی شنګ ولسوالۍ بیګاش په په جګړه کې ملکی وګړي شهیدان او ټپیان هم لرو.
دوی وایي چې حکومت له قوي پوځي عملیاتو وروسته ګټلې سیمې د تل لپاره ونه ساتنو جګړه نشي آرامېدلې.
همیش موږ په لشن کې د جنگ وشتونه غنځلو همیش خپل غږ پورته کوو. کچیر ته د لشن په لسوالۍ کې بیا هم موږ همدا ټینګار دی لوی عملیات تر سره نشي یا لشن ولسوالۍ امن نشي. دا بنو د روان جنگ او روان نورین به د لغمان او په خاص توګه د مشرق او ټول افغانستان لپاره ډیر بد پیغامونه ده ځان سره ولوي.
تر اوسه لا طالبانو د علی شنګ د جګړې په اړه څه نه دی ویلي، خو په گاوند دولت شاو لسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو له دوه ونې او عملیات ورسته ډیر خلک ناراضه دي چې عملیات وشول خو نوې پوسټې ځای په ځای نشوي او بیا ځل پکې حالات د ترنګلتیا خواته روان دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د پوهنې د وزارت چارواکو ویلي دي چې د اسلامي تعلیمات او معینیت د افغانستان د جمهوریت ریاست د حکم پاساس د تیر پسیر د پوهنې وزارت په چوکاټ کې خپل فعالیت بیرته شروع کړی دی. ممتاز بهیر په دې حق له کابل نه موږ ته رپورټ را لګولی دی.
د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د منځوړلو پر ضد له پراخو انتقادونو او غبرګونونو وروسته افغان حکومت دغه معینیت بیرته فعال کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نجیب آریان د دوشنبه په ورځ امریکا غا ته وویل چې د اسلامي تعلیماتو معینیت د پوهنې وزارت د سرپرست رنگینه حمیدی د وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر اساس د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر پسیر جوړ او بیرته فعال شوې ده.
اسلامي تعلیماتو د معینیت په اړه موږ دوه طرحې اول سجلګي ته وړاندې کړې چې لومړی د یو عالی اجرایوي بورډ جوړول ولاو دویم هم د اسلامي تعلیماتو معینیت بیا راجوندې کول یا هم مغه پخوانی تشکیل بیا جوړول. نو د اول سجلګي او مشرانو جرګي او د دینی عالمانو او د خلکو غوښتنو ته د درناوي په پار د اسلامي تعلیماتو معینیت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د تیر په څیر خپل فعالیت پیلوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د بیا فعال کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې له دې وړاندې د دغه معینیت د حذفولو په تړاو اوازو او جماعتونو ته د لومړي دویم او دریم ټولګي د لیکدولو په اړه د پوهنې وزارت پریکړه د خلکو او د افغانستان د پارلمان د یو شمیر غړو تند غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د ولسی جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسون غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غا ته وویل چې د پوهنې وزارت باید په دې تړاو له پیل څخه لسمو ارزونو وروسته تصمیم نیولای وای.
لیکتدان باید په دې کار کې سم غور سوی وای او زه فکر کوم چې اصلا نیت هم دا و چې په اکاډمیک شکل باندې د هیواد بچان د اسلامي شاعر او احکام له خبره سي. خدای سي تعبیرات بیل بیل تر نوښت سلسله نو د پوهنې وزارت هم د تعارض ولا چی بیرته خپل پریکړه واخلي او دغه موینیت د دوه همزل لپاره بیرته په مغه په وړاندې تشکیل باندې جوړ او پر فعالیت پیل کړي.
د افغانستان ولسی جرګې شاوخواله سورز مخکې د پوهنې نوماند وزیر رنگینه حمیدی په ګډون د کابینه 15 معرفي شوی غړي رد کړل چې د خاغلی قلطوال په وینا اغلی حمیدی ته د کافی رایو د نو ورکولو یو لامل همدا و چې نو موړه د اسلامي تعلیماتو موینات تنظیم کړي وو. د اسلامي تعلیماتو موینات چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په افغانستان کې د ټولو دینی مدرسو دارالعلوم او دارالحفاظونو چارې سمبالوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس د محل یو سلس دارالعلوم 312 دارالحفاظه او سباندې 800 دینی مدرسې د افغانستان په سلور ډیر شو ولایتونو کې فعالیت کوي.
نوې چن نوې واه ستاسو د خوخي وړ پروګرام د آشنا ټلویزیون خبرونه نیمه کوټه کړه. د آشنا ټلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وي ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د سلمي اشري لن هني په ځخ حرش با فلسطین بوجو امریکا غږ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا.
افغانستان په نړۍ کې د نارینه وو د کرکټ د کامیابیو او شهرت ته رسیدو نه وروسته اوس تابع کړی دی چې د ښځو د کرکټ یو ټیم هم نړۍ ته معرفي کړي. موږ په دې حق له د افغانستان د نجونو د کرکټ د یوې لوبغاړي ناهید سپان سره مرکه کړې ده.
نو د شوق د چانه واخست چې ته د ولیدل کرکټ سره څنګه آشنا شوې؟
کله چې موږ فری ټایم په کور کې پیدا کولو نو موږ به جنکیانو به یو لبر سره لوبې کولې همداسې. نو کله چې خپل د ملي ټیم لوبې کتلم انسان ته ډېر شوق او علاقه ورکوي ځکه چې دوی د لاسترول نه د دې باعث وګرځېدل چې انسان ډېر غیرتي کړي کنه خپل هدف ته چې یو څه شته ولري کنه ستاندې خاطر همدغه شوق او علاقه او چې زه وکول شم خپل دا کرکټ مخته یوسم خپل هدف یو ګرځوم چې ځکه موږ دا نه غواړو چې کرکټ فقط د دې لپاره وي چې موږ خپل هغه هدف ته پکې ورسو. نو کرکټ تنا دا شین ده موږ غواړو چې خپل کوشش او مهنت وکړو ترڅو د افغانستان نوم او نښان چې دا په نړۍ کې یعنی ډېر ستر کو او اسلامي او افغاني ارزښتونو ته په کتو سره موږ افغانستان نوم او
پنارې کې یاد کړو. اوس چې کورنۍ راوځي د کرکټ میدان ته ځي لوبه کوي منډه وهي کورنۍ لخوانه د خپلوان لخوانه د لړ کې ملاتړ دی که مخالفت او شو څنګه راغلي اسانه سره راغلي کنه؟
او ګورې زمونږ ټولنه چې دا یو سنتي ټولنه ده نو بالکل کله چې هلک اجلې وغواړي چې سپورت ګټه راشي نو طبعا له مخالفتونو او ملاتړونو سره مخ وي چې زه هم یو له هغو کسانو سره یم استخایم چې هم مخالفتونه لرم او هم ملاتړونه لرم. نو زما د کورنۍ غړي زما غټ ملاتړ کوونکي دي او په دې لار کې زما مشورور چې دا وقان زه ډېر هڅول یم زما د کورنۍ تک ته غړي چې
ښه ښه ښه. او ته چې مطلب ارس ضرورت لري د کرکټ د لوب د پاره کوم ضرورت دی وخت تګ را تګ ټول کې سره کومک کوي؟
بالکل بالکل همداسې ده یعنی زه خپل پام دې خاطر زه رسې منندو یم ځکه چې هغه زما په کورنۍ کې یوازینی کس دی چې زما تر شا ولاړ دی تنه هغه نه زما خویندې دي زما نور د کور غړي دي. نو کله چې کورنۍ څخه ملاتړ ولرې نو واقعا ته کولی شې چې خپل هدف ته ورسې. نو زه د هغه سره څخه بیا هم منندو یم ځکه چې لکه تاسو چې څنګه یادونه وکړله ځکه وخت او ناوخت هر چیرې زم او راځم دوی زما تر شا لار دی مار سوي ما بیا یې بیرته مراولین او دا زما لپاره ډیر غټ افتخار ده.
ها یو خو تخپل استاد قصه او د نور چې ټیم کې سونه جنا کوي دی اوس چې کرکټ بورډ لاټر کې شروع کړي دی منګ د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس فرحان یوسف دینه واوردل چې عملاً اکیډمي ورکړي د سہولتونه ورکړي ټول امستا غوندي قصه لري کده هرڅه بل بل قصه ده.
نه بالکل د هر چا بیل بیل تصاده زکه چې هر څوک په ډېر مشکلات سره مخ دی او ټیم سره زی زکه چې او فکر نکړم چې ټول د څه یو رقم کې سوال لري زکه چې زمونږ په ټیم کې وجلې ده چې هر ورځ کوم ورځ چې مونږ تمرین ولرو کوم ورځ چې مونږ لوبه ولرو نو هغه له لوګر څخه ځي او راځي دلته زکه چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هغه لاره ډېره سخته لاره هم ده جنګونه هم پکې روان دي خو بیا هم ډېر زیات مشکلات سره مخ دي نجونې خو بیا هم دوی خپل هدف ته چې د کرکټ ټیم جوړول دي نو هغوی ته نه غواړي چې پاتې راشي او کوشش کوي چې ټیم جوړ شي او خپل محنت زیار باسي.
زیاتره د نور ملکونو چې دي د کوم ولایتونو دي؟
د بیلابیل ولایتونو څخه دي لکه کاپیسا شو، هرات شو، قندهار شو او خپل لوګر شو، وردګ دي او همداسې نور شمالي ولایتونه دي او دا مرکزی ولایتونه بیا ډیر دي.
ښه یعنی که دا ټول تنظیم اوسېږي کابل میدان ته راځي که نور دین نم راځي؟
نه نه ټول بیل ځایونو کې اوسېږي، ولایتو کې اوسېږي، بعضې نجونې بعضې فقط یو څو نجونې دي چې دلته کابل کې اوسېږي واقعاً. او کله چې مونږ خپله کرکټ بورډ ته هم ځو داسې نه ده چې مونږ نږدې کرکټ بورډ سره اوسېږو، مونږ درې موټره څلور موټره لاره وهو بیا کرکټ بورډ ته رسېږو.
ښه نو که دا راته ووایه چې تاسو چې اوس عملاً تمرینات کوئ، لوبې کوئ، خوشحاله یاستئ، هر څه درته میسر دي د کرکټ بورډ له خوا نه؟
بالکل همداسې ده، نو مونږ واقعاً ډېر خوشحاله یاست. مونږ له ښاغلي فرحان یوسفزي څخه، د ښځینه ټیم له منیجر څخه او د کرکټ بورډ له تک تک غړو څخه ډېره زیاته مننه کوو، ځکه چې مونږ ته یې دا سهولتونه برابر کړي دي، مونږ ته یې خپل اکاډمي برابره کړې ده چې مونږ پکې تمرین کوو او لوبې کوو، نو ډېره زیاته ترې منندویه یم، ځکه دا فرصتونه که دوی نه وای واقعاً مونږ نشو ورته رسېدلی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د ننګرهار د کرنې اداره وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کر د مخنیوي لپاره د بدیلو کښتونو ځانګړي پروګرامونه پیل کړي دي. دغه ادارې ویلي دي چې په دې پروګرامونو کې د باغونو او شنو خونو جوړول او همداشان کروندګرو ته د عصري ټکنالوژۍ برابرول شامل دي. د آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورت را لېږل دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای کروندګرو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د کوکنارو په پرتله د میوجاتو، باغونو او سبزیو د کښت ګټه څو برابر زیاته ده. دوی وای د همدغې ستونزې د حل لپاره عملاً یو شمېر ولسوالیو کې د ستروسو باغونه، شنې خونې او د تازه میوو او سبزیو د کښت عصري لارې چارې کروندګرو ته ښودلې دي چې دوی به د کوکنارو له کښت نه منې کی.
پله د باغونو جوړول دا د کوکنارو بهترین بدیل دی. اوس که مارکیټ تراشو یا مثلا بازاریابۍ تراشو یا تولیداتو تراشو، نو د کوکنارو په نسبت باندې د سیتروسو، د بازو لیموګانو عواید لوړ دي. په خپل توتی زمینی او د دین علاوه بازي ټکنالوژي نه چې دا وی سره د قانونو عواید لوړ شي، اف سیزن سبزیجات ولري، د غید جملې نه شنو خونو جوړول دي، هغه ته نور ټکنالوژي نه خودل دي چې ترڅو دوی تم ثابت کړل شو چې د دغه تورې پتیلې په نسبت باندې دغه کارونه تاسو ته زیات عاید پلاس باندې راوړي.
خودلرو پرتو سیمو کاروانګر نیوکه کوي چې لا هم دوی ته پوره پاملرنه نه کیږي. ویوازه جلال آباد خار ته د نږدې ولسوالیو کاروانګرو سره د بدیلو پروژو مرسته کیږي. دوی وایي حکومت پر کوکنار بند کړل او اوس ور سره نور مرسته نه کوي.
موږ دا غواړو کنه چې موږ تا ورسیږي دا موږ ته د کرنې چې سروې موغه تخمونه هم ورته ورسیږي، ځکه موږ دا تقریبي مشکلات سره مخ یو. دا به دا موږ ته ورسیږي.
اوس هر یو پټی موږ باندې کړی دی، انار دی او ګیلاس دی او غوز دی، ځمکې غونډې بندې کې مصرف کړي دي، بندې کړي دي. اوس د حکومت له موږ دا مرسته غواړي چې موږ سره باید همکاري وکړي.
که څه هم اوس د ننګرهار ډیر ولسوالیو کې د کوکنارو کخ بند شوی، خو لا هم د ځینو سیمو اوسیدونکو د کوکنارو تر څنګ د بنګو په کخ مصروف دي، چې علت یې هم د حکومت نه پاملرنه په ګوته کیږي.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوست لسوارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.